درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی د قوس دروشتمه او د میلادي 2000 د دسمبر 1409. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د سولې په خبرو کې د دمې او په افغانستان کې دننه د سولې د نورو خبرو د کېدو د وړاندې سپاره پر راپورونو او مرکو سربیره نور موضوعات هم لرو. لومړی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روانو حالاتو په اړه د ملګرو ملتو د عمومي غونډې د پریکړه لیک هرکلی وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له لوري د یوه ژورنالیست اعدام وخنده، او ارمنستان وایي آذربایجان د اوربان سرغړونه کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان وضعیت په حق له د ملګرو ملتو د عمومي غونډې پریکړه لیک وستایه. په پریکړه لیک کې چې د دسمبر په 10مه تصویب شو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی او د افغانانو په مشه د سولې پر خبرو ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دغه پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. په خبر پاڼه کې بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په قول ویل شوی، دا پریکړه لیک د تروریستي پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش څو ځلي په نړۍ کې له جنګېدونکو وسلوالو ډلو غوښتي چې د کورونا وبا په خاطر اوربند وکوي، خو په افغانستان کې دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی. په بدخشان کې د یوې کورنۍ وغړي په ترافیکي پېښه کې ووژل شول. په راپورونو کې راغلي دا کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ موټرې د کوکچي سیند ته ولوېد. د دې ډول پېښو لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او د سړک خرابوالی ښودل شوی دی. افغانستان چې ډېر سړکونه خراب دي، له جګړې وروسته په کې د ترافیکي پېښو له کبله ډېر کسان مړه کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 14 ماینونه شنډ کړي دي. وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل دغه ماینونه طالبانو د میوند په خاکي چوپان سیمه کې ځای پر ځای کړي وو. په خبر پاڼه کې راغلي د دې لپاره چې ماینونه وړل کېدای نه شوای تیره ورځ په همغه سیمه کې وچاودول شول. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام وخنده. د روح لازم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه په 2018 میلادي کال په ایران کې د اقتصادي مسئلو په تړاو د مظاهرو لپاره دوه سره مرسته کړې وه، پرون اعدام شو. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالۍ دفتر تایید کړی چې زم پرون سهار په دار ځړول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دا اعدام د مخالفانو په وړاندې د ایران د حکومت بے رحمانه تاکتیکونه په ډاګه کوي. د بے سرحده خبریالانو ټولنې هم په یو ټویټ کې پر دغه اعدام خواشینی شولې، او د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د دې اعدام اصلي طرح بللی دی. روح لازم چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه، په 2019 میلادي کال په عراق کې تر نیول کېدو وروسته ایران ته وسپارل شو. ارمنستان په آذربایجان تور لګولې چې د نوګورنو قرهباغ د جګړې پر سر د شوی اوربند سرغړونه کړي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو پرون په هغو سیمو بریدونه کړي چې د ارمنی تبره ځواکونو لخوا ساتل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت بیا په یوه خبر پاڼه کې د ارمنستان پوځ په لمسون کوکرنو تورن کړی او ټینګار یې کړی چې اوربند نه دی مات شوی. په نګورنو قرهباغ کې د پوځ چارواکو ویلي د دوی درې سرتیري په تازه نښتو کې ټپیان شوي دي. په سیمه کې د روسیې 16 ساعتي پوځ چې د اوربند څارنه کوي، بې له دې چې کوم لوری ملامت کړي، له اوربند سرغړونه تایید کړې ده. دوی خبریالانو ته ویلي چې د وړو وسلو د ډزو ژغونه یې ثبت کړي دي. او روسیې څلور ازمیختي قارویشتونکي توغندي په بریالي توګه و توغول. دا خبره د روسیې دفاع وزارت پرون وکړه. وزارت ویلي دغه توغندي په اوختسک سمندر کې تر اوبو لاندې یو اوبتل څخه توغول شوی دی. د راپورونو له مخې د توغندیو ټول سروکې یا سرګلولې د 5500 کیلومتره لرې ځای کې لګېدلې دي. خبرونه مو له ازادي راديو واوریدل. د روانې خبرې مجلې په دوام کې د سولې خبرې د کابو درې اونیو لپاره وځنډول شوې. د افغانستان حکومت اولی په هیواد کې دننه د سولې د خبرو د کېدو وړاندیز کوي.
مالکیت او نظارت په د افغانانو وي. د سولې مذاکراتو را انتقالول به سوله ییزه روحیه پیاوړې کړي.
د امیر روغتیا وزارت وایي راتلونکی کال به افغانستان ته د کرونا ضد واکسین راورسی شي. پر خبریالانو د حملو په اړه د اروزګان خبریالان وایي
دا پیش څوک کی ولی کی د څل لپاره کی یو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
خو په غزنی کې خبريالانو وویل
خبريال همیش به طرف ده او باید کوم غږ چې خبريال وچته یغه خاموش نکړي.
د هلمند کندهار لوی لار بل اخره پرانستل شو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنوی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچانو د شاوخوا شلو ورځو لپاره خبري ځندولې دي. دوی تیر ماشام وویل د بین الافغاني خبرو د ایجنډا د موضوعاتو لومړني لیستونه سره تبادله کړي او دا موضوعات د دوی په باور زیاتو سلام مشورو ته اړتیا لري. له دې سره په یو وخت دولت له طالبانو غوښتي چې د سولې د خبرو نور پړاوونه دي په افغانستان کې دننه ترسره شي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچیانو له ټیک دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره ودرول شوې. پرون ماښام دواړو لوریو په جلا جلا خبرپاڼو کې وویل چې د خبرو بل پړاو به درې اونۍ وروسته د 2021 کال د جنورۍ په 15مه او د جدې میاشتې په 14مه نیټه پیلوي. مرکچیانو ویلي دغه دمه یې ځکه اعلان کړی چې په خبره یې د بین الافغاني خبرو د اجنډا موضوعات چې دوی له یوه او بل سره تبادله کړي مشورو ته اړتیا لري. د دولت او طالبانو د مرکچیانو په خبرپاڼو کې د قطر له کوربتوبه مننه شوې. خدای کړه کړی نه ده چې بل پړاو خبرې به هم دوه کېږي او کبل ځای. خبرو کې دا دمه په داسې ورځ اعلان شوه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د خبرو پاته پړاوونه باید افغانستان کې ترسره شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی به وروسته د حکومت د دغه وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړي. پوښتنه دا ده چې حکومت ولې طالبانو ته داسې وړاندیز کړی؟ په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری ازادي راډیو سره یو تازه بحث کې وویل داسې شکونه شته چې ممکن قطر د اوږده مهال لپاره د سولې قربتوب لپاره ګټور نه وي.
د قطر هیواد د سیلند لپاره ښه ده، ولې کپراتلونکي کې د دوی په لا یا د افغانستان د سولې د پروسې نه د ځان په ګټه کار اخلي. نو بیا خبر دی چې موږ داسې یو هیواد ته لاړ شو چې هلته هیڅ ډول طرفداري د هیڅ ډلې نه
کوي. ژورنالیست او د چارو کتونکی ولی الله شاهین بیا وایي اوس مهال د افغانستان دننه د سولې خبرو ته امکانات نه دي برابر.
لومړی دا چې د اعتماد هغه فضا چې دغسې یو کار امکان پذیر کولای شي هغه د دواړو طرفو ترمنځ تر اوسه هم نه ده موجوده. بل دا چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. افغانستان داخل ته د دې مسلې را نقلول دې معنا دا ده چې د بین المللي خواخوږي لاسونه د دې مسلې نه قطع کیږي.
پر قطر سربیره څو نورو هیوادونو له هغې ډلې روسیې، چین، ازبکستان، ایران، ناروې او جرمني له وړاندې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. خو معلومه نه ده چې د خبرو نور پړاوونه به چیرته او څه ډول ترسره کیږي.
لکه څنګه چې د اسدالله لودین په دې راپور کې مو اوریدل د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که د سولې د خبرو راتلونکي پړاو په افغانستان کې دننه ترسره شي هم به له بهرنیو اغیزو خلاصي وي او هم به د هیواد واقعیتونه په ښه ډول منعکس کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان دننه د سولې خبرې به ټولو ته د باور وړ ځانګړې امنیتي ساحه رامنځته او افغان ولس به پر سول او مذاکراتو د مالکیت او نظارت توان ورکړي. په افغانستان کې دننه د سولې د خبرو لپاره شرایط څومره برابر دي؟ اجمالا په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان رحمت الله اندړ سره مرکه کړي. ښاغلی اندړ په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې افغان حکومت د یو درېیم ګړي هیواد پر ځای غواړي چې د سولې خبرې په هیواد کې دننه وشي.
افغانانو لسګونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړی. که د سولې خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي، مالکیت او نظارت به د افغانانو وي. د سولې مذاکراتي ټیمونه به د هیواد له ستونزو او واقعیتونو اسانه خبرېدای سي او د لویو لګښتونو مخه به ونیول سي. داسې جګړه دلته کېږي، د سولې مذاکراتو را انتقالول به سوله ییزه روحیه پیاوړې کړي او سوله به له بهرنیو شرایطو په خلاصېدو سرتاسري او دایمي سي. په دغه وړاندیز کې تر ډیره بریده هڅه دا سوې ده چې د سولې پروسه افغاني ګټې تامین کړي او خلک په جګړه ناهیلۍ او انتظار کې قرباني نسي. تعلیق تر لږه سي په کوم ځای کې د سولې بهیر یا مذاکراتي ټیمونه وي او هلته دغه د سولې مذاکرات کیږي، هماغه ځای به له جګړې په امن وي. هماغه هم چې یو افغان هم له جګړې په امن کیږي، همدغه د حکومت او د موږ یوازنۍ هیله ده.
طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د امنیت او د دوی د مرکچیانو د خوندیتوب مسله او د داسې یوې ډاډمنې فضا مسله چې په هغې کې وسلوال طالبان او استازي وکړلی شي خپلې غوښتنې او خپلې خبرې وکړلی شي، ښایي په دې اړه اندېښنې په سر کې وي. د افغان حکومت له خوا نه کوم داسې تضمین، باور او ډاډ شته دی چې هغه ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې داسې یو نقطه یا داسې یو سیستم رامنځته کېدلی شي چیرې چې دواړه لوري کولی شي په آزاده او امن فضا کې خپل خبرې وکړي؟
افغان حکومت لکه څنګه سي وړاندیز کړی دی چې موږ د سولې ورستي پړاوونه کدلته ترسره کیږي په افغانستان کې، نو موږ ورته تیار. البته حتی که هر ځای سي طالبان وټه کی افغان حکومت سره موافق دی، په مغه ځای باندې، په مغه ځای کې مذاکرات سره کوي، په مغه ځای کې د افغانستان په هر نقطه کې سي. البته دا خبره بیا مخکې له وخته دی ځکه چې خامخا به یو میکانیزم دلته وجود لري، هماغه د اعتماد فضا به رامنځته کیږي، هماغه میکانیزم به رامنځته کیږي، په څه ډول باندې سي هماغه رضایت ترلاسه کیږي، په هماغه ډول باندې افغانان او افغان حکومت دې ته آماده دی چې د سولې ورستي پړاوونه همدلته ترسره شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت د دې وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
له نسبتا اوږده ځنډه وروسته د کندهار هلمند لوی لار پرانستل شو. دا لار کابو دوی میاشتې پخوا وسلوالو طالبانو بند کړې و چې له کبله د سیمې اوسیدونکو له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي وو. نور هله سیمې څخه صادق رښتینی راکوي.
له شاوخوا دوه میاشتو ځنډ وروسته د هلمند کندهار لوی لار یا 601 نمبر شهره د شنبې په ورځ نه وخت د ترافیک پر مخ پرانستل شو. دغه لار شاوخوا دوه میاشتې مخکې پر لشکرګاه شهر د برید پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوی و چې اوسې ډېرې برخې په جګړې او ماینونو کې تخریب شوي. د هلمند والي، امنیت قومندان او نورو چارواکو په لومړي ځل د شنبې په ورځ پر دغه لار د لشکرګاه تر درایي پورې سفر وکړ او مازګر څلور بجې ملکي خلکو ته هم پر دغه لار د تګ اجازه ورکړه. دغه لار له درایي څخه بیا تر لشکرګاه شهر پورې شاوخوا 8 کیلومتر اوږدوالی لري چې لشکرګاه د کندهار هرات د لوی لارې سره وصلوي. د هلمند امنیت قومندانۍ وایي چې د دغه لارې په ورستوی عملیاتو کې چې د شنبې په ورځ پای ته ورسېدل 14 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي او شاوخوا 30 مختلف ماینونه چې د لارې په اوږدو کې شخصي و کشف او خنځا سوي. د دول ورد چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د تړل کېدو سره ولسی خلکو له فرعي لارو کندهار او نور ولایتونو ته د تګ لپاره استفاده کول چې د لارې خرابوالی د سفر وخت وشکړي وو او دغه راز ورسره سم په لشکرګاه کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. سټار اینڈ سټرایپس ورځپاڼې پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې او هغه پر دغه ښار له تیرو راکټي بریدونو سره ورته بللې چې درې اونۍ پخوا شوي وي. د تیرو بریدونو مسؤلیت داعش سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستی و. د ورځپاڼې پر اساس داعش پر دې سربیره چې په افغانستان کې د وروستۍ میاشتې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت هم منلی چې 22 تنه محصلان پکې ووژل شول. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو هم چې د افغانستان له دولت سره په خبرو بوختې حملې کمې کړې نه دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا په خپل وی پڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد حملو د زیاتېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې د افغانستان د خبریالانو ټولنې د نومبر په 13مه په یو لیک کې د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خپل اندیشته د ملګرو ملتو له امنیت شورا سره شریکه کړې ده. په دغه لیک کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې پر خبریالانو د حملو د مخنیوي لپاره دي جدي اقدامات وشي. دا لیک د بی پولی خبریالانو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې او د خبریالانو د ملاتړ د نړیوال سازمان له لوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته سپارل شوی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې لیکلي په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې ټینګار کوي چې د نړیوالو نورمونو د بشري حقونو د نړیوالو ژمنو او تر ټولو مهم د جنیوا د کنوانسیون پر اساس باید رسنۍ او خبریالان له پوځي حملو خوندي وي. په افغانستان کې په وروستیو کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی په شمول څو خبريالان ووژل شول. د بی پولی خبريالانو ټولنې ویلي چې د افغانستان د حکومت له لوري ځینې اقدامات شوي خو د خبريالانو پر ضد د تاوتریخوالو د مخنیوي او د هغو د قاتلانو د قانوني تعقیب لپاره هلې ځلې کافي نه دي. د خبريالانو ژوند ته د ورپېښو غواښونو په اړه لږ وروسته د ورزګان او غزنی د خبريالانو اندېښنې در سره شریکو، خو اوس د یوې بلې موضوع په اړه راپور لرو. د نړۍ په بیلو بیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړولو چارې روانې دي، خو په دې منځ کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ او د غراز مدرنا شرکت واکسین تر دې دمه تر ټولو اغیزمن بلل شوی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې افغانستان ته به هم راتلونکی کال دا واکسین راوړي. سیشی تفصیل ده خاطر پردیس پراپور کی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی د 2020 کال په نیمایي کې به دا واکسین تر لاسه کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د 2020 کال تر نیمایي پورې به دغه هیواد 40% وګړو ته دا واکسین ورسیږي چې په 40% کې 40% د واکسین نړیوال ټولنې لخوا او 40% نور د نړیوالو پرختی بانکونو لخوا ژمنه شوې ده. هغه واکسین چې افغانستان تر وړل کیږي مدرنا په نوم یو امریکایي شرکت جوړ کړی چې په شپږو پړاوونو کې به تر 2020 کال پورې افغانستان ته انتقال شي. د دې واکسین لومړی برخه چې 3% ده ممکن د 2020 کال تر نیمایي پورې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری د شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل
هغه کمیټه چې د کرونا ویروس د انتقال لپاره ځانګړې شوې وه په لومړي ګام کې هیواد ته د 3% واکسین پر انتقال سره سلسله شوې ده. په دې 3% کې روغتیایي کارکوونکي، هغه کسان چې د کرونا ویروس سره په مبارزه اخته دي او هغه وګړي چې د دې مرض له وجې مرګ ته نږدې دي ورکول کیږي.
د کرونا ویروس د واکسین په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په دغه ویروس د اخته کیدونکو ناروغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. په تازه ثبت شوې پیښو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 11 کسه د دې ویروس له امله مړه شوي او 126 پرې اخته شوي دي. په دې سره د کرونا ویروس پیښې په افغانستان کې 40,905 ته او له امله یې د مړه شویو کسانو شمیر 1,906 ته ورسید.
ازادي خبری مجله اوري.
په اورزګان کې خبريالان وایي پر ژورنالیستانو پر لپسی بریدونو اندیشمن کړي دي. دوی په دې اړه خپل اندیشنه په داسې ورځ څرګند کړي چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وشل کېدو میاشت پوره شوه. په دې اړه نور حل له ترین کوټ څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل نجیب الله لطیف وایي حکومت باید په عمومي توګه پر خبريالانو د بریدونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
زموږ جدي غوښتنه همدا ده چې په دې برخه کې باید حکومت څېړنې وکړي، پلټنې وکړي. دا پیښه څوک کوي، ولې یې کوي، د څه لپاره یې کوي، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي؟
ښاغلی لطیف، له هغه څېړنو خوښ نه دی چې د الیاس دایي د قتل د قضیې په برخه کې سوي دي، او همدارنګه وایي د نورو خبریالانو د خوندیتوب او د دا ډول پیښو د نه تکرار په برخه کې هم د دولت جدي اقدامات ونه کړه. په اورزګان ولایت کې د پژواک خبري اژانس خبریال اجمل وصال ازادي راډیو ته وایي
دا ډول پیښې نه څېړل کېږي او یا هم مجرمین قانون منګولو ته نه سپارل کېږي، نو خبریالان ورځ تر بلې د مطبوعاتو څخه زړه تورېږي، بیا خپلو دندو ته په مات زړه راځي او یا هم له دغه دندو څخه لاس په سر کېږي.
نوموړي د الیاس دایي او نورو هغه خبریالانو د قضیو په اړه د شفافیت بې پرې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې وژل سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ وویل یو داسې کس یې نیولې چې د الیاس دایي په وژلو کې مستقیمې لاس درلود. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالي ملالۍ میوند د قتل په تور د دوو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په جګړو کې شکیل لوري دي د خبریالانو له وژلو لاس واخلي. دوی دا خبره په وروستیو کې د وژل شویو خبریالانو په اړه په جوړه شوې ویرغونډه کې وکړه. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه نور حال درکوي.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ملاتړ مرکز په افغانستان کې په دا وروستیو کې د وژل سوو خبریالانو ویرغونډه وکړه. په غونډه کې د هغې فاتحه واخیستل سوه او په یاد یې شمې بلې سوې. غونډه د شنبې ورځ د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د خبریالانو د ملي اتحادیې په دفتر کې نیول سوې وه چې تر شلو پورې خبریالانو، مدني فعالانو او میرمنو پکې ګډون کړی و. د یاد مرکز مشر خدیجه اشرفي د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل روانو پیښو د افغانستان ټول خبریالان اندېښمن کړي. هغوی د ټولنې د خلکو غږ رسوونکي دي او دغه غږ هیڅوک نسي خاموشه کولی. په جګړو کې شکیل لوري دي د خبریالانو له وژلو لاس واخلي.
غوښتنه له دواړو خواو دا ده چې دوی باید دې ته فکر وکړي چې خبریال همیش بې طرفه ده او د دوی ژوند نه باید واخلي، او باید کوم غږ چې خبریال وچته یې هغه خاموش نه کړي.
عبدالوکیل اشرفی خبریالو په دغه غونډه کې ګډون کړی. ازادي راډیو ته وویل که څه هم خبریالانو په خپلو راپورونو کې بې طرفي په پام کې نیولې ده، خو بیا هم په دا یوه میاشت کې موږ څلور خواږه ملګري له لاسه ورکړل چې د ازادي راډیو الیاس دایي هم پکې دی. له بده مرغه په افغانستان کې خبریالان په حقیقت رابرسیره کولو او رښتیا ویلو وژل کېږي.
ازادي راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
سلګونو ترکمن شزو پرون په مزار شریف کې احتجاج وکړ او د یو نه کلن ماشوم د خوشیدو غوښتنه وکړه. معترضانو د بلخ مقام ولایت د بلخ د والید د دفتر دروازه د څو ساعتونو لپاره وتړله. جزئیات له مزار شریف څخه د مجیب رحمان حبیبزی پر راپور کې.
په بلخ کې لسګونه ترکمن وخزو د انسان تختونکو لمنګلو دی و نه کلن ماشوم د خوشی کېدو په خاطر احتجاج وکړ. قهردلو مظاهره کوونکو چې وختلې ځان د بلخ والی د دفتر دروازه ته ورسوي دی پولیسو لامانیات او وهلو ټکول سره مخ شول. د بلوازه ځواکونو د مظاهره کوونکو د تیتولو لپاره دوبو د پاشولو له وسایطو هم کار واخیست. احتجاج کوونکو د مونږ عدالت غواړو شعارونه په لیکدولو سره د نه کلن عبدالرؤف د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د بلخ امنی قماندان سید معراج سادات وایي چې د عبدالرؤف د خوشی کېدو په خاطر څوارلس عملیات بې پایلې ختم شوي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ملي امنیت ادارې او د بلخ پولیسو 15 تنه د دغه ماشوم د برمته کولو په تور نیولی هم دي. برمته شوی عبدالرؤف ته د عدالت غوښتنې په مخه تیرونی هم ترکمنانو په شمال کې د حیرتان او واقعنې بنادرو لارې تړلې وې. عبدالرؤف اته څلوېښت ورځې د مخه په مزار شریف ښار کې کله چې مکتب ته روان و په پوځي جامو ملبس کسانو وتښتاوه.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیم بیړنی حالت اعلان کړي. انتونیو ګوتریش دا غوښتنه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د پنځمې کالیزې په مناسبت یو ورځنۍ غونډې ته وکړه. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورته.
د اقلیم لپاره راتلونکو اهداف په نامه د غونډه پرون شنبه په انلاین ډول ترسره شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیم لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. د ټینګار وکړ چې بیړنۍ حالت باید تر هغه وساتل شي چې د کاربن ګازو په کچه کې تعادل رامنځته شي. دا په دې معنی چې ګلخانایي یا شنکوریز ګازونه د ځمکې اټموسفیر ته ډیر راونه لیږل شي. کانفرنس د اقلیم په اړه د پاریس تړون د پنځمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. پنځه کاله مخکې د نړۍ هیوادونو د دغه تړون له مخې ژمنه وکړه چې د ځمکې تودوخه به د سانتیګراد 1.5 درجو پورې محدوده ساتي. انټونیو ګوتریش وویل دا ژمنې دې برخه کې هدف ته د رسیدو لپاره کافي نه دي او په خبره یې یو شمیر هیوادونو د هڅې له پامه غورځولي. ګوتریش خبرداری ورکړ که نړیواله ټولنه دا لاره بدله نه کړي د ځمکې کوره به په خطرناک ډول د تودېدو له ګواښ سره مخامخ شي. د ګوتریش په خبره تر اوسه د نړۍ 38 هیوادونو د اقلیم بیړنۍ حالت اعلان کړی او د غوښتنه وکړه چې نور هیوادونه هم باید دا لار خپل کړي. اروپایي ټولنې د 2019 کال په نومبر کې دا لار تعقیب کړه او ټولو 20 هیوادونو یې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل دغه هڅو تر اوسه یوازې سمبولیکه بڼه درلودلې. د اقلیم په اړه پرونی کانفرنس د ملګرو ملتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډ کوربتوب او د چیلی او ایټالیا په ګډون ترسره شو. کانفرنس کې د نړۍ ډیرو مشرانو برخه اخیستې وه، خو یوازې هغو پکې خبرې وکړې چې د اقلیم په چارو کې تګلارې جوړې کړې او لاسته راوړنې لري. د اقلیم په اړه د پاریس تړون 2015 کال کې لاسلیک شو، خو امریکا هغه مهال له دې تړونه ووتله چې کله ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته ورسېد. اوس د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د کار په لومړۍ ورځ به بیرته امریکا دغه تړون کې ښکېل کړي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان وضعیت په هکړه د ملګرو ملتو د عمومي غونډې پریکړه لیک وستای. په بدخشان کې د یوې کورنۍ وغړي په ترافیکي پیښه کې ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 14 ماینونه شنډ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ایران